شپږ بجې شوې. دا ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې زه احمد شبر ستاسو کوربه یم. السلام علیکم. خبرونه: د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند سرپرست وزیر حمید الله خونزاده د پنځو هیوادونو له چارواکو سره د خبرو لپاره ازبکستان ته تللی. د راپورونو له مخې اخونزاده د روسیې، بیلاروس، پاکستان، قزاقستان او ازبکستان له استازو سره د یوه ګډ شپږ اړخیز دهلیز ته رامنځته کېدو پر مسلې خبرې کوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون چهارشنبې وویل چې اخونزاده د روسیې او بیلاروس له چارواکو سره له دوو هیوادونو سره د افغانستان د ترانزیت د پراختیا په اړه خبرې وکړي. هغه همدارنګه د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر له ځانګړي استازي سره هم کتلي او د لویو لارو له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت د زیاتوالي په اړه ورسره خبرې کړې دي. په دې اړه چې آیا ازبکستان ته د ښاغلي اخونزاده په دې سفر کې کومې مشخصې موافقې هم شوي که نه، تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د قزاقستان د سریاتم رسچال سریک ژومانګرین او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ریل پټلۍ د جوړولو په اړه خبرې وکړې. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر پرون په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي ژومانګرین چې چهارشنبې کابل ته رسېدلی له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې ویلي چې قزاقستان چمتو دی چې د صنعت، لوړو زده کړو، معارف، روغتیا، بانکداری او حکومتولۍ په چارو کې د الکترونیکي سیستم په برخه کې همکاري وکړي. په دوام کې دغه راز ویل شوي چې په دغه کتنه کې د مختلفو سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزیټي او له قزاقستانه د ترکمنستان او افغانستان له لارې پاکستان ته د اوسپنې پټلۍ د جوړولو پر مسلې هم خبرې وشوې. د جرمني فدرالي څارنوالي وایي و بهرني اتباعیې په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې لپاره د حملو په پلانولو رسمن تورن کړي دي. د ادارې پرون چهارشنبې وویل چې دغه وطنه د تاجکستان، ترکمنستان او قرغزستان اتباع دي. پر دوی تور پورې شوی چې په جرمني او د لویدیځو اروپا په نورو برخو کې د پراخو حملو پلان درلود. د جرمني د څارنوالي دفتر ویلي تورن کسان چې په 2022 کال کې په اوکراین کې د جګړې له پیلېدو وروسته د اوکراین له لارې جرمني ته رسېدلي وو د تیر کال په جولای میاشت کې نیول شوي دي. ویل شوي چې دوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خراسان څانګې سره چې په افغانستان کې په حملو سربیره تیره میاشت په ماسکو کې د خونړۍ حملې مسؤلیت واخیست، اړیکه ټینګه کړې وه. دغه راز ویل شوي چې دوی په هالنډ کې له یو شمېر نورو کسانو سره یوه تروریستي څانګه جوړه کړې وه. د خیبر پښتونخوا د خیبر سیمې په بره باړه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو چاودنه شوې چې لږ تر لږه 15 سرتیري ټپیان کړي دي. په خیبر ضلع کې د ملیشه ځواک په چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته د دې پیښې تایید وکړه او څرګنده یې کړه چې پرون د فرنټیر کور د 116 کنډک پر کاروان د سړک د غاړې بم چاودلی. د دې چارواکي په وینا په ټپیانو کې درې جګپوړي افسران او 12 سرتیري دي چې د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر ډېره مچا نه دی منلی. حماس د اسرایلی ارخمل ویډیو خپره کړې چې په هغه کې هغه د اسرایل حکومت د خپل اتباعو په نخوندې توپ تورنوي. تر اوسه نه ده څرګنده چې حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د دغه ارخمل شوي 24 کلن اسرایلي دغه ویډیو تر کومو شرایطو لاندې ثبت کړې ده. د اسرایل رسنیو ویلي چې دغه ارخمل د امریکا او اسرایل دوه ګونی تابعیت لري. د اسرایل حکومت وایي تر اوسه نه پوهیږي چې څومره ارخمل ژوندي دي، خو د هغوی شمېر له 100 نه تر 130 پورې اټکل شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د پاکستان ویران مشرانو په افغانستان کې د ترهګر ډلو فعالیتونو او موجودیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د چارو شنونکي شفیق هم درد وایي.
په دې کې شک نشته دی چې د ایران د پاره داعش او د پاکستان د پاره ټي ټي پی لوی ګواښونه او خطرونه دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
د زیات ورختونو لامل دانګام ولسوالۍ مرکزی بازار ته خوړ یا سیلاب راخوته او چې دکاندارانو کیبینونه یې تخریب کړل.
د خبرونه لوی برخه ازادي راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې پکې د نصر نقد لرو، هم د شعر نقد او شعرونه.
ببرې دې پکې ورکړ دې بارخو شمو تورو تموس کوي د شنه خار دې کلیزه ولایلو.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ایران او پاکستان په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وبلل او ټینګار یې وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به په خپلو کې همکاري پراخوي. په هغه ګډه اعلامیه کې چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې پرون خپره شوه، همداراز ټینګار شوی دی چې په افغانستان کې دې په بنسټیزو پریکړو کې د ټولو افغانانو ونډه پراخه او زیاته شي. تفصیل په دې راپور کې.
ایران او پاکستان د یو سولیز متحد ملي حاکمیت لرونکو او د خپلواک افغانستان په توګه د دې هواد پر مختګ لپاره خپل ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ، خو په دې هواد کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت جدي ګواښو بلل. دواړو هیوادونو په هغه ګډه اعلامیه کې چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د درې ورځني رسمي سفر په پای کې پرون چهارشنبه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې ویلي دي، دې ته په پام چې په افغانستان کې موجوده تروریستي سازمانونه سیمه ییز او نړیوال امنیت جدي ګواښ دي. دواړو لورو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او امنیت په برخه کې د همکارۍ پر زیاتوالي او د ترهګرۍ په وړاندې یوې متحد جبهې ته د پراختیا ورکولو لپاره په خپل چمتووالی یو ځل بیا ټینګار وکړ. که څه هم په اعلامیه کې په مشخص ډول د هغو ترهګرو ډلو چې د دواړو هیوادونو په وینا په افغانستان کې حضور لري او د سیمې او نړۍ امنیت ګواښ بلل کیږي نمونه نه دي اخیستل شوی، خو اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله د پاکستان امنیت او ثبات جدي ګواښ بولي. هغه ډله چې د اسلام آباد په وینا پر افغانستان واکمنو طالبانو ورته پناه ورکړې او د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه سرته رسوي، هغه ادعا چې طالبانو په کلک رد کړې ده. د افغانستان بلګاون ایران بیا د اسلامي دولت دلی د خراسان څنګه لپلو چې په افغانستان کې د طالبانو په څ باندې دوه نیم کلنه واکمنی کې د ډیرو خنړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او همدارنګه په 13 جنوري میاشت کې د ایران د قدس ځواکونو د قومندان قاسم سلیمانی د اتلین په مراسمو کې د ځان وژونکو بریدونو مسؤلیت اخیستی ډیر اندېښنه لري. په دې اړه مو د سیاسي چارو د شنونکي شفیق همدرد نظر وپوښت چې آیا تهران او اسلام آباد د همدغو دو ډلو ګواښ ته ډېر اندېښمن دي او که نورې ډلې هم شته؟
په دې کې شک نشته دی چې د ایران لپاره داعش او د پاکستان لپاره ټي ټي پي لوی ګواښونه او خطرونه دي، لیکن په تیرو تقریبا 15 کلونو کې د پاکستان او د ایران حکومت داسې پالیسۍ او ستراتیژۍ جوړې کړې وې چې په ترس کې په دغه دواړو هیوادونو کې لږکي تر ډېر فشار لاندې وو او اوس دغه لږکي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره هم مبارزه کوي. نو که څه هم دوی په لویه کې دغه پړه پر دغه دوو ډلو ورچوي، لیکن په اصل کې د دغه دواړو هیوادونو دغه ستونزې چې دي که د امنیتي لحاظ دي که د سیاسي لحاظ دي، هغه په کور د ننه کې دي. دوی د استبدادي پالیسیو له امله ډیر خلک له مشکلاتو او ستونزو سره مخ کړي دي.
په دې وروستیو کې په ایران او پاکستان کې د جیش العدل او جند الله ډلو چې دواړه هیوادونه د ځان لپاره ګواښ بولي د فعالیتونو زیاتېده. تهران او اسلام آباد دې ته اړ کړل چې یو د بل په خاوره کې د دغو ډلو اړوند ځایونو باندې مستقیم بریدونه وکړي. د ایران او پاکستان په ګډه اعلامیه کې که څه هم د دواړو هیوادونو په خاوره کې د کومو مشخصو ترهګرو ډلو یادونه نه ده شوې، خو دواړو لورو د ترهګرۍ د ټولو بڼو د غندنې تر څنګ ویلي چې ترهګرۍ د سیمې سولې او ثبات ته ګډ ګواښ او د سیمې د پرمختګ په وړاندې لوی خنډ دی. ایران او پاکستان همدارنګه په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمه ییزو او نړیوالو هڅو د همغږي کولو یادونه کړې او په دې برخه کې د موجوده سیمه ییزو چوکاټونو یا فورمونو په مثبت ونډې ټینګار کړی. په اعلامیه کې د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي تر څنګ دواړو لورو دا منلې چې په اساسي پریکړو کې د افغانانو د ټولو قشرونو د ونډې زیاتېدل به په دې هیواد کې د سولې او ثبات له لا ټینګښت سره مرسته وکړي. ایران او پاکستان چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هم دي، همدارنګه له افغانستان سره د شانګهای د همکاري د سازمان د تماس ډلې د فعالیتونو د ژر پیلېدو پر اهمیت ټینګار وکړ ترڅو په سیمه کې د ثبات د ساتلو او د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې سره همغږي شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ایران او پاکستان د دغې ګډې اعلامیې په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د دا ډول څرګندونو په وړاندې په غبرګونونو کې ویلي چې افغانستان اوس امن دی او هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي او په واک کې نورو افغانانو ته د ګډون په اړه غوښتنې هم رد کړي او هغه د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په مشرۍ د پلاوی په دې سفر کې چې پرون چهارشنبه پای ته ورسید دواړو لورو موافقه وکړه چې د دوه اړخیزې سوداګرۍ او اقتصادي اړیکې به پراخوي او تر راتلونکو 5 پورې به دوه اړخیزه سوداګري 10 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې ایران او پاکستان په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وبلل او ټینګار یې وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به په خپلو کې همکاري پراخوي. دواړو هیوادونو همدارنګه په خپلو کې د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې هم د خپل منځي همکاریو د زیاتوالي خبره کړې. خو پوښتنه دا ده چې په دغه حساس وخت کې چې د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پاکستان ته د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په هدف سفر کړی او که په سیمه ایزه کچه تهران نورې اندېښنې هم لري. د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد په دې اړه وایي.
د ایران د ولسمشر ناڅاپي سفر پاکستان ته که څه هم په مشترک اعلامیه کې دوی دا خبره کړې ده چې د منطقوي اقتصادي او امنیتي همکاري به ډیریږي، لیکن فاصل کې د ایران اندېښنه دا ده چې که پراتونکو کې د دوی ستونزې د اسرائیل او امریکا سره ډیریږي نو دوی ته به د ګاونډیو د خوانه څه خطرونه متوجه په ځانګړې توګه د پاکستان نه، ځکه پاکستان په تیر کې د امریکا متحد پاتې شوی او اوس یې هم په منطقه کې داسې مذبذبه پالیسي ده، او د بل طرفه پاکستان د سعودي عربستان ملاتړی او ملګری دی، او د رئیسی تر سفر وړاندې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر کړی و. نو په منطقوي لحاظ باندې ځینې تغیرات او تحولات په منځني ختیځ کې او په دغه خطه کې را روان دي. ایران د دین اندېښنه لري او واړی په ډیپلوماټیک او په د خبرو د لارې دغه خپل ګاونډیان متقاعد کړي تر څو پورې که پر اتلونکو کې دوی ته کوم خطر متوجه کیږي چې دغه هیوادو د خوانه نوي. د ایران اندېښنه هم دراز له عراق نه هم ده او له ترکیه نه هم ده، خو چون چې هغه به عراق یا هم تر یو حده پورې خپلې نیابتي ډلې لري او ترکیه هم د سیډیره دغه ترهګریزو مسایلو کې فعال نه ده، نو لوی اندېښنه به د ایران د پاکستان نوي چې که پر اتلونکو کې کومه مسله جوړیږي نو کېدای شي د پاکستان د لارې نه ترهګر ایران ته نفوذ وکړي او د مختلفو ډلو په نامه باندې دلته د استخباراتي کړي اهداف چې دی په مخ ته یوسي. نو دا د ایران اندېښنه ده او پاکستان هم په دې کې خپلې منطقوي او اقتصادي ګټې ویني.
د سیاسي چارو شننونکي شفیق همدرد.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځني سپد دوله شپږنوي په ټوله افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام لرو. د کونړ ته دنګا ملسوالي بازار تر سوې دی. د ورشتون او سیلون له عمله یو شمیر مالونه خراب شوی او یو شمیر خلکو نورو خوندي ځایونو ته لیږدول دي. د سیلون له کبله د دانګام لاري او یوان د ذکر هندي سمځک هم خراب شوی. د دانګام د بازار هټیوال له چارواکو غوړي چې سنادي دیوالونه ورته ودان کړي چې پر راتلونکي کې له ورته سندو سره مخ مخ نشي. تفصيل په دې راپور کې.
د دانګام ولسوالۍ د مرکزی بازار یو تن هټیوال فضل الرحمن ازادي رادیو ته ویل د بازار ګڼ دکانونه یې د خوړ پر غاړه باد شوی دی او د استنادي دیوال د نشتون په وجه په تیرو او روانو بارانونو کې ورته زیات مالی زیانونه وختی دي.
د زیات ورختون لامل دانګام ولسوالۍ مرکزی بازار ته یوند از خوړ یا سیلاب راخوته او چې دکاندارانو کې بینونه تخریب کړل او یو شمیر دکاندارانو خپل سوداګان خوندې ځین ته انتقالول چې د باران او د ورخ لامل سوداګان خراب شوي.
د دانګام ولسوالۍ نور اوسیدونکو هم وايي ورختونو او سیلابونو کرهنی زمکی باغونه سربندونه سرکونه او کورونه ویجاړ کړي. حاجی نثار احمد او بختاج
سیلابونه راغلي دي، خلکو تب کې درانه مالی زیانونه وختري، عمومي سړک په خراب شوی دی او همدارنګ کلو ته کوم پرای سرکونه غزيتي دي هغه هم خراب شوی دي. د خړونو د غاړې زمکه چې دا هغه په مکمل ډول وړي دا او پسلونه سیلابونه ځان سره وړي دي. همدارنګ د خلکو کورونه نړېدلي دي، د چوپانانو کوم باندې چې بیا غا تخریب شوی دي، ډیر زیانونه خلکو ته وختي دي.
د دانګام دوله سوالي زیات شمیر کورونه جال شوی او سرکونه په بشپړ ډول تخریب شوی دي. په سلګونو جریبه زمکه د سیلابونو له عمله په بشپړ ډول لمنځه تللی او د دانګام مرکزی بازار چې اوس مهال دی او شدید ناورین سره مخامخ دی، سیلاب پر راغلی دی.
د دانګام اوسیدونکو هټیوال په یو خل له حکومت او مرستندوی ټولونو غواړي چې نورو زینو کې ځانمنو شو کسانو سره د مرستې ترڅنګ باید د دانګام بازار ته یو استنادی دیوال جوړ کړي، بیا هم بختاج
چیر دغه سیلاب مخه ونیول شي نو بازار په تخریب او لمنځه ولاړ شي. نو بازار چې کومه ډیره سودا نه په بشپړ ډول خارج شوی دی، بازاریان خپل سوداګان نور ساحو ته انتقال کړي دي او بازار د شدید ناورین سره مخامخ دی.
په کونړ کې د ټولګټو چار ریاست چارواکي بیا وایي د دانګام له بازارې د خپل شته وسایل او ولسونو په همکارۍ اوس مهال د اوبو مخاړه بلې او په راتلونکو کې هڅې کوي چې د بودیجې پیدا کولو په صورت کې استنادي دیوال هم جوړ کړي او تل لپاره د سیلاب او د خوړ له ګواښ وژغوري. د کونړ دانګام ولسوالۍ د مرکزی بازار او د کلي اوسیدونکي په داسې حال کې د زیاتو اورښتونو او سیلابونو له امله ورته دا وخت مالی زیانونو څخه شکایت کوي چې د کونړ په نورو سیمو کې د کوټو او دیوالونو غورځېدو او سیلابونو له امله دوه دیرشو تنو ته مرګ ژوبله وختې وه. د اسلامیک ریلیف موسسې لخوا په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې بارانونو او سیلابونو د افغانستان ډیرې سیمې ځپلې، نږدې 200 کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې، 93 زره هکتاره کرهڼیز ځمکه یې ویجاړه کړې او تر 900 پورې کورونه یا په بشپړ ډول ړنګ کړي او یې جزوي زیانمن کړي دي.
د امریکا ولسمشر له اوکراین، اسرائیل او تایوان سره د 15 میلیارد ډالر مرستې لایحه توشیح کړه. ولسمشر جو بایدن ویلي چې د مرستو دغه بسبه د امریکا او نړۍ د امنیت د لا ټینګښت سره مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې
له اوکراین، اسرائیل او تایوان سره د نوې مرستو لایحه چې د امریکا د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې و پرون چهارشنبه ولسمشر جو بایدن هم توشیح کړه. د دغه 15 میلیارد ډالر بستې 16 میلیارد ډالر اوکراین ته ورکول کیږي چې د روسیې د یرغل په وړاندې له ځان څخه دفاع وکړي. جو بایدن دغه راز له اوکراین سره د 1 میلیارد ډالر سمدستي پوځي مرسته هم تصویب کړه او ویل چې دغه پیسې به په 2 ساعتونو کې ولیږدول شي. بایدن د دغو مرستو تصویب د امریکا او نړۍ لپاره مهم وباله او ویل
I just signed into law the national security package that was passed.
دمرستو هغه بستمه چې د اونې په پای کې د استاذ جرګې تصویب کړی او پرون سنات تصویب کړه او شیکړه. دمرستو دغه بسته امریکا او نړۍ خامن کوي، همدارنګه له نړیوالو سره د امریکا رهبری چې ټول پرې امپودي ثابتوي، د امریکا له شریکانو حیاتي ملاتړ کوي ترڅو وکول شي خپل حاکمیت د ګواښونو په وړاندې خپل ځان دفاع وکړي. له اوکراین سره د 16 میلیارد ډالر مرسته به د هواد هوایی مدافع توپچی پوځي وسایل او مختلفو وسلو په برخه کې د هواد ولټیاوی زیات کړي. په دغه بسته کې 16 میلیارد ډالر هم له اسرائیل سره د هواد زواکونو او خپل ځان د دفاع لپاره ځانګړي شوی دی. همدارنګه 1 میلیارد ډالر هم په غزه کې چې د اسرائیل پراخو حملو سره مخامخ ده د بشری مرستې لپاره ځانګړي شوی دی. بایدن ویلی اسرائیل باید دا مسله چې بشری مرستې له ځنډ او خنډ پرته په غزه کې فلسطینیان ترسیږي یقیني کړي. کته متحده ایالاتو په کراتو له اسرائیل څخه غوښتنه دي چې غزه ته د بشری مرستو مخاونې نسی خو داسمه په بشپړه توګه د اسرائیل لخوا کلا بند شوي. په دغه نوې مرستو کې له تایوان سره هم مرستې په پام کې نیول شوې دي. کته هم مخکې ویل شوی چې متحده ایالاتو له تایوان سره د 8 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړي، خو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې 8 میلیارد ډالر هغه پیسې دي چې د تایوان په شمول لری ختیس کله چین سره د مقابلې په هدف د متحده ایالاتونو د لومړی توبونو برخه ده. د امریکا لخوا د غیر نوی مرستې په تصویبې دوسره چې په کانګرس کې بهیر ډیر ځندیدلې وو، د مرسته اخیستونکو هیوادونو په تیر د اوکراین چې سخت د دغه مرستې لار څارله اوږد انتظار پاتې ورسو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامون. په دې ادبي مجله کې د کتاب نړیواله ورځ لمانځو.
د مطالعې له امله د پوه نه پوه انسان ترمنځ توپیر وشي. اصلا مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن له منځه وړي.
په کابل کې مو د یو نوي کتاب له چاپ خبرو چې پکې د استاد حبیب الله رفیع ژوند او آثار ته کتنه شوې.
د استاد پکې 209 آثار معرفي شوې دي چې 100 چاپ دي او 200 نشته.
ریحان ببری پر دې شعر نقد لرو.
ببری دې پکای ورکړ دې بارخو شمو تورو تموس کوي د شنخار دې کلیزا ولایلو.
د انزورګر شاعر عمان نیازی یو شعر هم لرو.
یا د خپل تصادف د کیسې پای راهکاریږي نه خو اورم دې لورایا.
او د واتساپ لاري مو د نصر د یو گروپ لالو زلو خبرو.
تر دا محل تقریبا تر 1500 اخواته کسانو شرکت کړی ده.
د اپریل در وشتمه د کتاب او کاپی رایټ نړیواله ورسته د جنو په باور کتاب د تیری او راتلونکي زمانه ترمنځ د پلا حیثیت لري. دا چې کتاب نسلونه سره وصلوي او د کلتورونو ترمنځ د اتصال کړی ده. د کتاب نړیواله ورځ د کتاب د صنعت د درې برخو سټایل دی. د کتاب خبرونکي، کتاب پلورونکي او کتاب ساتونکي یا کتابتونونو. د اپریل تر وشتمه یو سیمبولیک ورځ ده. دا هغه نیټه ده چې انګریز شاعر ویلیام شکسپیر، اسپانیایي رومان لیکونکی او شاعر میګل دی سروانتس پکې مړ شوی دی. په 1995 کال کې یونسکو دا ورځ کتاب ته ځانګړی کړه. د کتاب لپاره د دې ورځې د لمانځلو یو علت هم دا دی چې د اسپانیا په کاتالونیا کې په همدې ورځ یو دود دی چې څوک کتاب اخلي پلورونکي ته د ګلاب یو ګل ورکوي. د همدې لپاره د کتاب د نړیوالې ورځې وړاندیز اسپانیا د یونسکو عمومي غونډې ته په 1995 کال کې وکړ او روسیا یې ملا شوه. نتیجه دا شوه چې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ومنل شي. د کتاب او کاپی رایټ نړیواله ورځ په داسې وخت کې را رسیدلې ده چې په روسیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د لسکونو او عنوانه کتابونو په پلور او لوست بندیز لګیدلی او د یو شمېر کتابونو د خپرېدو مخنیوی شوی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنی سازمان یونسکو د دې ورځې په مناسبت ویلي چې دا ورځ د کتاب لوستو او لوستلو نه د خوند اخیستو لپاره نمانځل کیږي. په افغانستان کې د کتابونو د لوست یو مینوال او لیکوال سالار خادم ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
مطالعه غسه چې انسان د کمال درجه ته رسوي، انسان ته د کمال د اکمل کېدو لارې چارې ښيي. د مطالعه لامل د پوه نه پوه انسان تر منځ توپیر وشي. اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو تر منځ واټن له منځه وړي.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ ډیر لګښت لیکوالانو، د کتاب خپراندو یا مؤسسو او یو شمېر ادبي او فرهنګي بنسټونو لخوا ورکول کیږي. په کابل کې د وی خپراندو ټولنې مسؤل چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې د موضوع د حساسیت لامل واخیستل سي، وایي چې د کتاب د چاپ حق ډیر مهم دی. په تیر بیا کلیکوال او خبرونکي د حکومت ملاتړ ونه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل:
اگر حکومت یا دولت کنار نشر یا موسسه نشراتی
که حکومت او دولت د خبرونکي یا خصوصي خبرندوی ټولنې ترڅنګ ودرېږي او په بیلابیلو برخو کې ورسره همکاري وکړي، نو ل خبرونکي به ملاتړ کیږي. او که حکومت د خصوصي خبرندوی یا فرهنګي بنسټ ترڅنګ ونډرېږي او په بیلابیلو برخو کې ورسره مرسته ونه شي، نو بیا د کتاب چاپ کول د خبرونکي یا خبرندوی ټولنې کور یا کلتوري مؤسسې لپاره خورا مهم دی.
د دې مخکې یو شمېر خبرونکو او د کتاب لورنځیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل پلور بازار لسړېدو شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د لسګونو کتابونو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د یو شمېر نویو کتابونو د چاپ مخه هم نیولې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپانه لیکلی چې د دغه وزارت د کتابونو د ارزونې د کمیسیون په غونډه کې د شلو کتابونو سرلیکونه وارزول سول. د دغه وزارت په خبره هغه کتابونه چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو ضد لیکل سوي او چاپ سوي دي خپرېدل او چاپ یې ځنډول سوای دی. د دغه کتابونو نوملړ نه دی اعلان سوای او نور وضاحت هم پاړه نه دی ورکړل سوای. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اعلامیې لمخې د کتابونو د ارزونې د کمیسیون د غونډې مشري د دغه وزارت د خبرونو د څانګې د موین ضیاءالحق حقمل په غاړه دي. عبدالباسط چې د مطالعې مینوال دی وایي اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت دغه کړنه به د مطالعې بازار کمزوری کړي. افغان شاعر او لیکوال سمایا رامش د طالبانو د حکومت د دې چلن په غبرګون کې ادا کوي چې د طالبانو حکومت په کتابونو د نقد پر ځای د سانسور په لټه کې دي.
باور مې ای کمیسیون برای ارزیابی کتاب نیست. زما په پوهان دا کمیسیون د کتاب د ارزونې لپاره نه دی، دا د نورو هغو اقداماتو په پلمه یو ظالمانه اقدام دی چې طالبانو لږ تر لږه په تیرو دوه نیمو کلونو کې د ټولو غږونو د ځپلو، سانسور او له منځه وړلو په موخه پیل کړی دی. مطمئنا هغه څوک چې د دې کمیسیون مشر هم دی د کتاب ارزښت ته پام نه کوي او په داسې مقام کې هم نه دی چې د یو کتاب ارزښت چیټ یا لوړ کړي.
تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو د حکومت استخباراتو له کتاب پلورنځیو شاوخوا 50,000 کتابونه راټول کړي دي. همدارنګه ازادي راډیو د هغو 15 پښتو او دری کتابونو لیست ترلاسه کړی و چې د طالبانو حکومت پرې بندیز لګولی و. د اپریل 23 د 1995 کال د ملګرو ملتونو د تعلیمي او کلتوري سازمان یعنی یونسکو په عمومي غونډه کې چې د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې جوړه شوې وه، دا کتاب او چاپ د حق نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه.
فرانسوی نامتو داستان لیکونکی او شاعر ویکتور هوګو وایي د یوه فرهنګ د له منځه وړلو لپاره په کار نه ده چې څوک کتابونه وسوسوي، دا بس دی چې داسې هڅه وشي چې څوک کتاب ونه لولي. سقراط وایي ټولنه هغه وخت نیکمرغه کیږي او پرمختګ کوي چې هره ورځ پکې خلک مطالعه کوي او کتاب لولي. په کابل کې د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې یو کتاب تازه چاپ شوی دی. له یوې خبرتیا وروسته د قلم او قدم د کتاب له مؤلف سره شخیدلیم.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې کتاب په کابل کې چاپ شو. دا اثر د محمد نبی تدبیر دی چې د استاد حبیب الله رفیع پر ژوند او آثارو یک شلی دی. شغل تدبیر وایي چې په دې کتاب کې د استاد رفیع 219 آثار معرفي کړي دي چې له دې ډلې 130 کتابونه چاپ شوي دي او 2 یې ناچاپ دي. له شغل تدبیر څخه به واورو چې د قلم او قدم کتابي په څومره وخت کې لیکلی دی.
2001 ما کار شروع کړو په دې کتاب. په 2008 کال کې دا کتاب بشپړ شو. په ننګرهار کې د ژورنالیستانو ټولنې د فولکلور یو سیمینار جوړو، هغه تم ما هغوی غوښتل چې چاپ کړي. ما کتاب ورکړو او کتاب تقریبا هغوی چاپ ته اماده کړی و. ژوند نه غوښتل چې په هغه حالت چاپ شي. بېرته مې ورته ټلیفون وکړ، ما ویزو کې مانه ملک کار نورم پکو. نو بیا مې کتاب 2019 کې بشپړ کړ. په 2019 کې کتاب بشپړ شو، ولې تصادفاً د مانه کمپیوټر روک شو. نو د استاد حبیب الله رفیع د کتاب سره هغه زیات مینا او یا هر څورته وای هر څه دا د ما ډیر په کار شو، ځکه دا یو کافي ما استلی وه هغه مخکې مې چې تیار کړی وو. نو هغه د استاد کور کې و، استاد هیڅ کاغذ د غورځوي، حتی کله کله ځینې کتابونه پروفې چې لوستی وي هماغه تر ډېره وخته پورې ځان سره ساتي. نو بیا چې کله اړ شو نو ډاکټر صاحب عبدالله جان عابد راته وی وایي په دا کتاب باندې کار شروع کړه چې استاد خپل ژوند وګوري بیا به څه کوي.
تدبیر صاحب، تاسو بیا وروسته د خپل استاد رفیع له کوره دغه پاڼې پیدا کړې او بیرته مو له سره کار پیو کړ؟
او استاد سب می ما مانو کمپیوټر، او استاد خبر شو چې ما کمپیوټر رک شو زټی دا شی چټ می خراب او استاد ته هغه د ما کتابونو کې کو ګور تاچ کو پرنٹ استلی و شي نګر سیمینار ته وی شي هغه ته وخی، ځکه هغه وی وای مو خدای د کتابونو په شا باندې استاد کتاب نو هم لیکل دی، دا مو خو ته دروژن کی کو شي استاد کتاب نو بلس کی راشه او کتابونو کې نیوی ته یو پرنٹ کاپی راوړه. اغه کاپی به استاد سره وو د خپل کتابونو پاغه هغه کې ساتلی و په قاتو قوت کې. نو هغه میرا پیدا کړو پاغه می به د سر نه کار وکړو. نو اتا اوس بش پر شو چارج
په دې کتاب کې په کوم مراجع تاسو استناد کړی دی؟ یوازې د استاد رفیع کتابونه مو لیدلی دي او کنه له دوی سره مو خبرې هم کړې دي او د دوی د خبرو په استناد مو هم ځین شان په د اثر کې ځای کړی.
ما د نورو ځینو استادانو کتابونه ولوستل، هغه په نورو استادانو لیکلي و. نو هغه تقریبا ټول په یو میتود لیکل شوی و، هغه د کتابونو معرفي و او یو لاندې لاندې تبصرې ور باندې. ما کوشش کړی دی چې د نور نه د ما کتاب یو څه متفاوت وي. ما دا د استاد ټول کتابونه د تامې په بیلابیلو موضوعاتو ویشل او هر موضوع ته مې اول یو څېړنه کړې. زار می پستړی کړي. مثلا د استاد د شعر اثر ما اول په شعر باندې سیډنه کړی دا دی استاد چې په کومه برخه کې شاعري کړې ده په هغې برخه کې مې کار کړی دی. بیا مې د همغې څپرکي په پای کې د استاد چاپ او ناچاپ آثار معرفي کړي. د استاد یو یو چپټر دی کتاب یا یو څپرکی قدرونی دی کې مډالونه ستاینلیکونه نښانونه